سلام و وخت په خیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجې چې تاسو آزادې راډیو ته غواګیست اوس هم پام کړئ ته د محل خبرونه ته. هند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې طالبانو ته یې د روښانه کړی چې ځینې مسلې دوړخیزې دي او د نوې ډیلي اوسنۍ ښکېلتیا د خلکو ترمنځ اړیکو پر بنسټ ولاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي سفیر پاروتانی هریش د افغانستان په اړه د امنیت شورا په پرنوې غونډه کې ویل چې تر روان کال په پیل کې د هېواد بهرنیو چارو وزیر وکرم مصری او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوبۍ کې سره ولیدل. دغه په وینا دوړو خو د دوړخیزو اړیکو په اړه په ګڼو مسلو خبرې وکړې. د هند سفیر په وینا پرېکړه وشوه چې په افغانستان کې د روانو بشري مرستو پروګرامونو سربېره هند به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان په پراختیا پروګرامونو کې به هم برخه واخلي. د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هند افغانستان ته 50 ټنه بشري مرستې، 500 ټنه غنم، 40,000 لیتره کیمیاوي سرې او له 300 ټنو څخه ډېر درمل او طبي تجهیزات لېږلي دي. طالبان حکومت د ترانسپورټ او چلن وزارت د پیژندنې ادارې د افغانستان په تشتو لیتونه کې نن سه شنبه د ورښتونو اعلان کړی دی. دغه ادارې په خپل اکس پاڼه خبر کړی خبر پاڼه کې ویلي چې اکثره دغه ولایتونو کې به شدید بارانونه واوري ووري. دغه ادارې د یاد ولایتونو نومونه هرات، فراه، هلمند، اورزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې لارخور. البته دغه هیوادونه ولایتونه یاد شوي دي. اندونیزیا کې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د ماجلینګا ښار دیني عالمانو د راټول شوي و چې د دې هیواد مرکزي بانک لخوا د انفلاسیون په اړه ورته معلومات ورکړ شي. د ریوټرز خبر له مخې نن سه شنبه د کبې یوشتمه دا وینا چې د ښار په اسلامي مرکز کې د مرکزي بانک یو چارواکي او دوه مسلمانو عالمانو وکړند د اندونیزیا د بانک له لوري د یوې ستراتیژي برخه وه. د دې ستراتیژي موخه دا وه چې خطیبان واځوي تر څو د روژې په میاشت کې خلک د بې ځایه لګښتونو څخه منع کړي. دا ډول لګښتونه کول شي د قیمتونو د زیاتوالي لامل شي. په ځانګړي ډول په هغه هیواد کې چې د انفلاسیون د کنټرولولو اوږده مخینه لري. په اندونیزیا کې د روژې په میاشت کې د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د خلکو مصرف لوړې کچې ته رسیږي. اندونیزیا چې د 280 میلیونه نفوس لرونکي هیواد دی اکثره وګړي مسلمانان دي. روسي خبر هم دا چې د روسي دفاعي ځواکونو مسکو ته په نږدې کېدو سره د اوکراین شپږ بي پیلوټ الوتکې له منځه وړي دي. تر یو څه خبر له مخې نن سه شنبه د کبې یوشتمه د روسي د پلازمینې خروال وویل چې د روسي دوایي دفاع واحدونو شپږ بي پیلوټه الوتکې چې د مسکو په لور الوتنې کولې له منځه وړي دي او زیاته کړه چې د کوم زیان یا ټپي کېدو راپورونه نه دي ورکړ شوي.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس په پورته کوي او بد چلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د توتروخال سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وي چې هر څه دې په دسترخوان هغه مخام کې ټول را تیار شي نو دا څه کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلن کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې ما تیار کوم بیا هغه تخ کوم چې تاسو فاتې گئی.
نن ام دا موضوع چې رو ملتیا مو وکړی قدر من اردونکو دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس روباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په قار سوي دي، وښلي دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسې تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودی نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت نزان و بسی یا خپل کور که خپل زان تا خپل میرون اولاد تا یو خفتا را ایجاده کی.
یو شمیر نارینه بیا پروژه که دی خپل بدخویه لامل وزگاری او دی هم دی وزگاری لوجه خالی جیب بل دی همال درلو دل گنی وی طول ورز پا کور نست بی بیا که ماشمان هم لو بکبی دوی نشیز غمالی یا کوچنای وهی یا هم له میرمنو سره لانجی وی. د کابل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم جمشید راته وی په دې اکله سره غږیدلی یو.
بلکل ما هم عمل درلوده در روژه میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینه وو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوختوي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو د خزم باید خراب شي ول ډیره نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي پروژه کې په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وهي کروژه کې یو شي مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حاله چولوي او جماعت باندې سوب نه پويږي لامل هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وای چې هرڅ دي په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خځې لدې خو سره ډیر مخکې وي پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستل شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی ماښام کې د دوی نو مغزه سه خرابوي ولی بیا خپل غوسه په خځو باندې سړوي نو ول په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي چې دوی روزه نیولې خو مېرمنې هم روزه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې یعنی خپل دوی دغه فکر باید لزان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روزه ماتې په وخت کې یا دغه ورځي ټوله ورځ کې چې روزه یې نیولې په مېرمنو باندې باید غوسه نشي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نکړي ډېرې نارینه غلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي سړولی نو بیا مېرمنې بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قار شي پروژه کې نه پټول کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو د لودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته وایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه د ټول منفي ټکي ورته وایي تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي ول کله چې روژه ماتې کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیږو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه تغیرات پکې راولي ولی خدای دې لري به ځینې نارینه هم په کورونو کې دا سشته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا نه ارزښت نه ورکوي څه به دا چې دا کېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولی دا بدخوی د څه لپاره کنه خو ډېری نارینه به دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه هغه خپل خبره کوي یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو ولی ډېری به داسې بدخوی چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري خو ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دینه مننه وکړي د ته بدی خبرې کوي دا وهی دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي
ته فکر کوم فرشته جان نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډیر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نور غړو ته هم خپل خاوند ته ضرر رسیږي او د کورنۍ هغه خوب ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مړه بدخوی وي په دغه حالت کې باید خزه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته خزه بدخوی وي نو سړی باید نرمښت وښيي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي وده کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی چې که مثلا نارینه بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی، نو میرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویي ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې